سلام د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې و باورې چې طالبان وایي د اپریل په 14مه د استانبول په غونډه کې ګډون نه کوي.
د 14م د اپریل کوم تاریخ ویل کیږي؟ په دې تاریخ باندې ګډون نشي
کېدلی. افغانان سوله او د جګړو بندېدل غواړي.
راځئ دا پردي موډونه گزار کړو، په وژلو باندې او په ډزو باندې دا چوکۍ به څه خوند وکړي چې راو ته موږ ورسېږو.
د دواړو خواوو هیله کوو چې د روژې په مبارکې میاشت کې به جګړه ودروي ترڅو ملکي وګړو ته نور مرکشوب روان وړي.
فضا ته د خطو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان ستور مزلی عبدالاحد مومند هڅو ته کتنه کوو.
موږ به دا د شمشاد پروګرام په ډېره خطو سره هر ډول راتو.
را سره اوسه نور موضوعات هم لرو، خو لمړی خبرونه چې اسدالله لودی نه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وایي د سولې لپاره سخت پریکړو او قربانۍ ته چمتو دی. طالبان وایي د اپریل په 14مه د ترکیې غونډې ته چمتو نه دي او ایران اسرائیل پر ناتانز اټومي بټۍ سایبري برید کې په لاسترلو تورن کړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله سخت پریکړو او قربانیو ته اړتیا لري او په خبره یې دا یو همکارانې د قربانۍ ته چمتو دي. ښاغلی غنی په یو ویډیوي پیغام کې چې نن د افغانستان ملي ټلویزیون خپور کړ، یو ځل بیا ویلي چې دوی د خپل واک موده رالنډوي او ټاکنو ته لاره برابروي.
حاضر یو چې خپل موده چې قانوني حق هم ده د سولې دپاره لنډه کړو. غواړو چې سر تر سر عادلانه او هرخیز انتخابات د بین المللي ټولنې تر نظارت لاندې اوسي تر څو موږ ملي اقتدار نور ته تسلیم کړو.
ښاغلی غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دای به راتلونکو ټاکنو ته ځان نومان نه کړي. ښاغلی غنی داسې مهال د ټاکنو له لارې د واک پر لیږد ټینګار کوي چې تازه د امریکا، ملګرو ملتونو، ترکیه او قطر لخوا افغان دولت او طالبانو ته په سپارل شوې طرحه کې ویل شوي چې یوه انتقالي اداره به رامنځته کیږي او بیا به ټاکنو ته لاره برابروي. له دې سره هممهاله ټاکنو کمیسیون هم ویلي د ملګرو ملتونو په مرسته یې د دغه سازمان 15 سلاکاران او نړیوال متخصصان ګمارلي او د همدې میاشتې تر پایه به په ټاکنو کمیسیون کې خپله دنده پیلوي. طالبانو ویلي دوی د اپریل میاشتې په 14مه د ترکیې کنفرانس ته چمتو نه دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم نن ازادي راډیو ته وروسته تر دې دا خبره وکړه چې افغان چارواکو پرون ویل د همدې اونۍ په وروستیو کې ممکن دا کنفرانس جوړ شي. په دې اړه سملاسي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد د سولې په بهیر کې د ښځو پر وړاندې ټینګار کوي. ښاغلی خلیلزاد ویلي کابل کې د سفر له پای ته رسېدو مخکې په همدې تړاو د ښځو د حقونو له ملاتړو او دینی علماو سره یو بحث کې ګډون کړی دی. خلیلزاد نن په خپله ټویټر پاڼې لیکلي چې سوله کې باید د ښځو غږ واورېدل شي او په خبره یې مېرمنې او په ځانګړې توګه هغه چې دیني زده کړې یې کړي دې بهیر کې اغېزمن رول لوبولی شي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د پلخمري سمنګان پر لویه لاره یې 12 طالبان وژلي او 9 تنه نورې ژوبل کړي دي. د پامیر قلي اردو د درېمې لوا قمندان فرید آغا سید خیلی رسنیو ته ویلي چې دغه طالبان نن د افغان ځواکونو د هوایی او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول.
امروز ضربات هوایی و زمینی که ما
نن مداخزه پسیمه که ده دشمن پر ثابت و اهداف و زمکنی و هوایی بریدون وکلل ده دی دره قرارگاوی سرله تجهیزات و لمنز اطلالی او چوبان ده شلطنه و جلسوی او چپیان سوی دی.
خبرونه لازادی رادیو ناوری. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په ناتانز اټومي بټۍ کې د برېښنا د پرونۍ پرچاوی پړه پر اسرائیل واچوله. د پرچاوی له دې پیښې یوه ورځ مخکې ایران د ځمکې لاندې دغو تاسیساتو کې د یورانیمو د پخولو نوي سنترفیوژونه نصب کړي وو. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده نن په یوه خبري کانفرانس کې وویل
البته د قدس اشغالګرو او صهیونیستي رژیم په خپل دې کار سره هڅه وکړه چې د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې د ایران د خلکو د صبر او با حکمته کړنو غچ واخلي، خو دوی باید پوه سي چې د دې ځواب لپاره له صهیونیستي رژیم د ایران غچ به په خپل ځای او وخت وي
در جای خودش و در زمان خودش.
په همدې حال کې د کان په نوم د اسرایلو یوې راډیو ویلي دا سایبری حمله موساد کړې ده. ویل کېږي دا چاره به د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو پر هڅو ناوړه اغیز وکړي. او په تاجکستان کې په غلا تورن هغه کس مړ شو چې د پولیسو د یوې ودانۍ له کړکۍ نه یې ټوپ اچولی و. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دا پیښه پلازمینې دوشنبې ته په 19 کیلومتري واټن کې د وحدت ښار دننه شوې ده. وزارت ویلي تورن 1.5 کلن مهردین ګادوزاده د پولیسو د ودانۍ له دریم پوړه تر ټوپ کولو وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د ښاغلي ګادوزاده کورنۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پولیسو خبرې هم تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې نه دي تایید کړي. له کلونو راهیسې د بشري حقونو ملي او نړیوالې ډلې د تاجکستاني چارواکو لخوا د زندانیانو او تورنو کسانو د شکنجې یادونه کوي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر وپانه وګورئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د وپانه پته ده. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د استانبول په غونډه کې د اپریل په 14 نیټه چې په رسنیو کې د دې غونډې د جوړېدو د نیټې په توګه یاده شوې ده طالبان ګډون نه کوي. ښاغلی نعیم همداراز له وخته د مخکې انتخاباتو په اړه د افغان حکومت وړاندیز هم غیر عملي بللی دی. طالبان دا خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له چارواکو سره د استانبول د غونډې پر اجنډا خبرې کړې دي. دا خبرې نن پای ته ورسولې او له افغانستان نه ولاړ. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه اجمل اند په سټوډیو کې راسره دی. اند صاحب، د طالبانو د څرګندونو د طالبانو د ویان د څرګندونو جزئیات څه دي؟
تکل سے پداسی حال کیچے گنو رسنیو چارواکو فکر کو چی پا راتلون کو چو رزو کی با استانبول دے افغانستان دے سول پتڑاو دی اولوی کنفرانس شاہد و سی دے طالبانو دے چرگندونو لگ تر لگ پا نجدی و رزو کی دا دی کنفرانس دی جوړی دو پاړه پختنی را پیدا کړی دی. داسې مال چې د افغانستان دی سولې په اړه د استانبول راتلونکي کنفرانس ته په کابل او ځینو نورو خارونو کې چمتووالی روان دی. طالبانو تازه ویلي لږ تر لږه د اپریل په 14 هغه نیټه چې د دې کنفرانس د پیل د ورځې په توګه رسنیو کې یاده شوې ده دې کنفرانس کې ګډون نشي کولی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن ازادۍ رډیو ته وویل
یو دا چې 14 د اپریل کوم تاریخ ویل کېږي په دې تاریخ باندې ګډون نشي کېدلی. دا یو دوهم ټکی دا چې د وروسته نو په دې اړه باندې هغه موضوع د ګډون په دې کانفرنس کې زموږ تر بحث لاندې ده. په دې اړه به مشورې جریان لري. نو هغه دغه وروسته به بیا چې کومه فیصله وشي هغه به موږ اعلان.
خغلی نعیم ازادۍ رډیو ته وویل چې ترکی لوري ته هم دا خبره کړې ده چې دوی د اپریل په 14 نیټه په دې غونډه کې ګډون نشي کولی. هغه په دې اړه چې طالبان د دې غونډې لپاره بل کومه د مشخصې نیټې وړاندیز لري کنه له څه ویلو ډډه وکړه، خو وی ویل چې څو چې د دې کانفرنس څرنګوالي او نیټې په اړه بحثونه او د ده په وینا سلام مشورې بشپړې شوې نه وي د کمیونټي په اړه څه نشي ویلی. طالبان داسې خبره دا خبره په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه له کابل وتلی. هغه په کابل کې 4 ورځې تیرې کړې او په کابل کې د افغان جمهور رئیس په شمول د افغان سیاستوالو سره په دې 4 ورځو کې لیدنې کتنې لرلې. د امریکا سفارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د چارواکو سره د زلمی خلیلزاد بحثونه تر ډیره د استانبول د کنفرانس لپاره په چمتووالي راڅرخیدل. د امریکا د سفارت په یوه خبر پاڼه کې راغلي خلیلزاد په تیرو 4 ورځو کې د استانبول د غونډې د چمتووالي په اړه له حکومتي مشرانو، سیاستوالو، د ښځو د حقونو د ملاتړو او مدني ټولنو له استازو سره خبرې او مشورې کړې دي. او په وینا یې ښاغلی خلیلزاد توانېدلی چې د دغه غونډې د اهمیت په اړه یو ګډ لیدلوری هم ومومي. تر دې مخکې د افغانستان جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح هم ویلي و چې له ښاغلي خلیلزاد سره د دوی په لیدنو کې د استانبول د غونډې په اجنډا خبرې شوې دي چې د ده په وینا مهم ټکي وربند او د افغانستان راتلونکی نظام و. د افغانستان حکومت هم همدارنګه منلې وه چې غونډه به روانه اونۍ وشي. ځینو سرچینو په کره باور ویلي و چې د اپریل 16 نیټه به د دې غونډې ورځ وي، هغه ورځ چې طالبانو ویلي دي ګډون پکې نشي کولی. یوه ورځ مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی په یوه وینا کې د استنبول غونډې ته په اشاره ټینګار وکړ چې تر وخت مخکې انتخاباتو لپاره د واک پرې خودو ته چمتو دي، هغه څه چې ښایي د استنبول کانفرنس کې پرې بحث وشي.
حاضر یو چې خپل مده چې قانوني حق هم ده د سولې دپاره لنډه کړو، او موږ غواړو چې زر تر زر عادلانه او هر اړخیز انتخابات د بین المللي ټولنې تر نظارت لاندې وسي، تر څه موږ ملي اقتدار نورو ته تسلیم کړو. او زه ژمنه کوم چې بل انتخابات کې به کاندید نه یم، چې خلک بیا فکر ونه کړي چې موږ کومه بله علاقه لرو.
خو کله چې نن طالب ویاند محمد نعیم څخه موږ وپوښتل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغان حکومت د دغه وړاندیز په اړه چې د وخت نه مخکې انتخاباتو په اړه یې کوي څه وایي، هغه دا وړاندیز غیر عملي وباله چې د ښاغلي نعیم په وینا د افغانستان له ځمکنیو حقایقو سره سر نه لګوي او په یو ډول یې رد کړ. د طالبانو د ویان د سیاسي دفتر د ویان په خبرو کې بل مهم ټکی هغه دا و چې کلم دلدنه وپوښتل چې په داسې حال کې چې هغه نیټه چې باید امریکایي ځواکونه د دوهې د هوکړې سره سم له افغانستان نه ووځي 13 ورځې ورته پاتې دي، او فکر نه کېږي چې په دې 13 ورځو کې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووځي. د تاسو عکس العمل به سي که داسې ونه شي، ویل چې که چیرته امریکایي ځواکونه تر می لومړۍ نیټې پورې افغانستان پرې نږدي، ستونزې به راپورته شي. د مشخصې نه کړې چې ستونزې به څه وي، خو ویل چې پړه به یې په هغه لوري چې له دې هوکړې نه یې سرغړاوی کړی. هغه ټینګار وکړ چې امریکایي ځواکونو کافي وخت درلود چې 14 میاشتې د توافق له مخې چې خپل سرتیري وباسي.
ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، اجمل ان زما همکار و چې د طالبانو د قطر د دفتر د ویان محمد نعیم د څرګندونو جزئیات اورول. ښاغلي نعیم نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان به د اپریل په 16 نیټه د استنبول په غونډه کې ګډون ونه کړي. د طالبانو ویان د څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا لخوا د سولې هغه مسوده چمتو شوې او بشپړه شوې ده چې له یو شمیر سیاستوالو او د افغان چارواکو په ګډون له ځینو سیاسي اړخونو څخه یې ترلاسه کړې دي. دا طرحه وبخې په 14 مخونو کې جوړه شوې ده چې لومړۍ برخه د افغانستان د خلکو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي، په دوهمه برخه کې د سولې د حکومت په نوم نومول په نوم د سولې یا د حکومت پلان ته اشاره شوي، په دریمه برخه کې د انتخاباتو له لارې د نظام پر جوړېدو، او په څلورمه کې بیا د جګړې د پای ته رسیدو یا تلپاتې اوربان مسایل یاد شوي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د سولې مسودې طرحه چې د ملي مصالحې عالي شورا د توحید او ترتیب کمیټې لخوا وروستۍ شوې او یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې، د افغانستان د سولې هوکړلیک نومول شوې او څلور بنسټیزې برخې لري. لومړۍ برخه د افغانستان د راتلونکي لارښود اصول. په دې برخه کې د خلکو حقونو، ازادیو، بهرني بې پرې سیاست، د اوسني اساسي قانون ساتنې او په یو شمېر برخو کې تعدیل ته اشاره شوې. دا لارښود د یو واحد ملي حکومت پر جوړېدو هم ټینګار کوي چې د موازي حکومتونو وسلوالو ډلو مخنیوی به تګلاره وي. دویمه برخه د سیاسي لارې نقشه. په دې برخه کې بیا دوه ټاکنې د الف او بی په نوم شته چې الف برخه د سولې حکومت تیاریږي چې د اوسنۍ رهبرۍ په شتون کې د اداري بنسټونو په ساتنې ټینګار کوي، او بی برخه بیا د سولې لیکدیز یا انتقالي حکومت دی چې جوړښت وایي هم لږ بدلون ولري. په الف برخه کې د سولې لپاره د جمهور رئیس غني طرحه وړاندې شوې چې هیڅ بدلون پکې نه لیدل کیږي، خو د سولې انتقالي حکومت د سولې له هوکړې وروسته جوړیږي چې تلپاتې حکومت ته به د چارو د لیږد، د اساسي قانون تعدیل او د ټاکنو تر کېدو پورې به دوام وکړي. د دې حکومت وخت د هوکړې له لاسلیک تر 3 کلونو اټکل شوی، خو تر دې نیټې هم لنډول بیا د مذاکراتو پورې محدود شوي دي. دا حکومت به اجرایه، مقننه او قضایه قوی ولري، او تر خوا به د فقه اسلامي شورا، د دولت عالی شورا، د اساسي قانون عالی دیوان او همدا ډول د اساسي قانون د تعدیل کمیسیون هم په جوړښت کې ور اضافه شي. د فقه اسلامي شورا به 15 غړي ولري چې د 14 ولایتونو څخه به د دواړو لوریو په خوښه ټاکل کیږي، او پاتې او تنبی د جمهور رئیس او صدر اعظم په خوښه غوره کیږي. د دې شورا دنده به د دولت رئیس، دولتي بنسټونو او تر خوا یې قضایه او مقننه قوې ته د دینی مشورو ورکول وي. د اساسي قانون عالی دیوان به پر اساسي قانون د څار اوسنی کمیسیون ځای ونیسي او د اساسي قانون د تفسیر دنده به ولري. همدا ډول به اجرایه قوه چې جمهور رئیس او څلور مرستیالان به یې برخه وي، یوه څوکۍ یې ښځې ته ځانګړې شوې. د صدر اعظم لپاره هم څلور مرستیالان ټاکل شوي چې یوه به یې ښځه وي. دوی به د دواړو لوریو په هوکړه ټاکل کیږي. په مقننه قوه کې به هم بدلون راځي او د طالبانو برخه به هم پکې ځایږي او په قضایه قوه کې به هم د طالبانو یو پر درېیمه برخه ونډوي. د سولې انتقالي حکومت به ټاکنو ته زمینه برابروي او یو وګړی یوه رایه د اصولو پر بنسټ به د نړیوالې ټولنې تر څار لاندې د برېښنایي تذکرو په وسیله ټاکنې کوي. د دې حکومت بله مهمه دنده به د مسلح قواوو ملکي کول، د بهرنیو ترهګرو ویستل، د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره د نویو کمیشنرانو ټاکل، او تر خوا یې د ولایتي شورا، ولسوالیو شورا او ښاروالیو لپاره ټاکنې او د اساسي قانون تعدیل وي. دریمه برخه راتلونکی سیاسي نظام. د راتلونکي سیاسي نظام لپاره هم دوه برخې شته. لومړی ریاستي نظام چې جمهور رئیس او صدر اعظم به ولري، او دویم پارلماني نظام چې صدر اعظم به یې پر راس کوي او د اساسي قانون له تعدیل وروسته به جوړیږي. په دواړو برخو کې نور سیالانو شمیر څلور ښودل شوی چې یو به یې میرمن او همدا ډول د قومونو مشارکت پکې مطرح دی. څلورمه برخه د جګړې پای. د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته به په څلورویشتو ساعتونو کې دواړه لوري هر ډول نظامي فعالیتونه پټه بدلوي، اوربند به اعلانوي او پر یو او بل به بریدونه پای ته رسوي. طالبان به هوکړه کوي چې په ګاونډیو او د سیمې هیوادونو کې خپل مرکزونه له منځه وړي او افغانستان ته راځي. همدا ډول به له اوربند څخه نړیواله ټولنه څارنه کوي او تر خوا به یې نړیوال ضمانت شته وي چې پړ لوری معلوم شي. د دې تر خوا د بهرنیو عسکرو د وتو لپاره سیمه ییز او نړیوال ضمانت رامنځته کیږي څو دا هوکړه په سم ډول عملي او افغانستان تر پاتې سولې ته ورسیږي. تمه ده د دې طرحې د وروستي کېدو په اړه سبا د ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ شورا بحثونه او پریکړه وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ازادي راډیو مازدیګرنۍ خبری مجله اوري. سعودي عربستان د وري څلورویشتمه د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ اعلان کړې. په همدې حال کې یو شمیر افغانان په دې میاشت کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د څوارلسم کال په لومړۍ میاشت کې د ملکي تلفاتو کچه د تیر کال د لومړۍ میاشتې پرتله زیاته ښیي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
25 کلنه وږمه په کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو کې د تاوتریخوالي وروستیو پیښو اندېښمنه کړي. نوموړي د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې د روژې په میاشت کې اوربند او یا هم اورکم وکړي.
افغانستان کې روانې جګړې ته په کتو سره له دواړو خواوو نه هیله کوو چې د روژې په مبارکې میاشت کې باید جګړه ودروي، تر څو په دغه جګړه کې زموږ ملکي وګړو ته نور مرګ ژوبله ونه وړي او دغه مبارکه میاشت په خیر سره پر دوی باندې تېره شي.
25 کلن سید عمر سحر هم ورته غوښتنه لري.
افغانستان کې د رواني جګړې له دواړو خواوو څخه مهمه امداد چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې تاوتریخوالي راکم کړي، جګړه ودروي او تر ډېره پورې د ملکي وګړو مرګ ژوبلې ته پاملرنه وکړي.
د روان لمریز کال لپاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال په لومړۍ میاشت کې تر دا مهاله 60 ملکي کسان وژل شوي او شاوخوا 144 نور ټپیان شوي چې په هغې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دې وزارت سرپرست وزیر حیات الله حیات په ننګرهار کې د جمهوریت په ملاتړ یوې ولسي غونډې ته نن دوشنبه د خپلې وینا پر مهال وویل: دغه وزارت ملکی تلفات او اصلي عملین طالبان یادوي، خود طالبان غیان زبی الله مجاهد په دغه تورونه ردوي او وایي چې د جګړې پر مهال دوی ملکی کسان او مزینه نه پنهه کوي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل: زموږ بریدونه کم او د کمیدو په حال کې دي. هغه مقابل لوري دی چې د ستر عملیات په ترڅ کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبل اړوي او موږ مجبور یو چې پر وړاندې دفاع وکړو. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د لوړې کچې په داسې حال کې اندېښنې په زیاتېدو دي چې ټاکل شوې په روانه میلادي میاشت کې په ترکیه کې د استانبول ناسته ترسره شي. زیات شمیر افغانان له دې ناستې د یوې تلپاتې سولې اوربند هیله لري، خو افغان چارواکي بیا وایي د استانبول ناستې په رارسېدو سره طالبان غواړي د تاوتریخوالي په زیاتولو سره د خبرو له میزه امتیازات ترلاسه کړي.
په همدې حال کې زرګونه ننګرهار میشتونن د یوې ولسي غونډې په ترڅ کې له افغان ځواکونو او جمهوریت څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی د جګړې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د سولې لپاره له راغلو فرصتونو استفاده وکړي او لږ تر لږه د روژې په میاشت کې اوربند وکړي. د غونډې ګډونوالو پر افغان حکومت او نړیوالو غږ وکړ چې له هیچا سره باید د تیرو شلو کلونو پر لاسته راوړنو معامله ونه کړي.
زرګونو کسانو نن دوشنبه د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې له جمهوریت او افغان ځواکونو ملاتړ وکړ. دوی له افغان حکومت او نړیوالو وغوښتل چې په هیڅ صورت ورته په تیرو شلو کلونو معامله د منلو نه ده. د دوی له ډلې د ولایتي شورا غړي سرار الله مراد د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل څو د روژې مبارکې میاشتې په درناوي جګړه بنده کړي.
د جمهوریت ملاتړ یو د اتلس کالو نه دا ناورین نه چې تیر شوي کومې لاسته راوړنې لرو دا باید باثباته پاتې شي. په طالبانو هم غږ کوو چې راځئ دا پردي ریموډونه ګزار کړو په وژلو باندې او په ډزو باندې دا چوکۍ به څه خوندو کې چې راوته مونږ ورسېږو.
د غونډې ګډونوالو هم دا شان د سولې په برخه کې د روانو مذاکراتو پر ګړندیتوب او اوربند ټینګار درلود. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون له خلکو وغوښتل چې ټول د نظام او جمهوریت د بقا او پایښت لپاره یو لاشي او اجازه دې ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو له نظره ولویږي.
طالب په خلاصو غوږو واوره چې د زور حکومتونه د افغانستان ولود او په خاصه توګه د مشرقي ولوتونه نه مني. اوربند وکړه چې اره خبره ستاوي ولوتونه تا سره ولاړ دي خو ستا مشروع غوښتلې خو په نظام رنګول نه غواړو په ښکاره واوره او امنیتي
دینی عالم داوود مجاهد بیا د غونډې پر مهال له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې روانه جګړه دې ژر تر ژره ودروي او خبرو له لارې دې خپلې غوښتنې له افغان حکومت سره په سوله ییز ډول شریکې کړي.
صلح او امن غوښتونکي خلک یو د جنگ نه ستړي شوي یو په دې ملک کې نور جنگ نه غواړو. صلح غواړو، امن غواړو، او قوت غواړو او د خپل ځان لپاره، د خپل اولادونو لپاره او د خپل مسلمان ولس لپاره هوسا او آرام ژوند غواړو.
په دې غونډه کې د ننګرهار پر چارواکو سربیره د افغانستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر حیات الله حیات په مشرۍ د مرکزي حکومت یو شمېر لړپوړو چارواکو هم ګډون کړی و. د کورنیو چارو وزارت سرپرست حیات الله حیات د خپلې وینا پر مهال وویل افغانانو د نظام د نشتون ترخې تجربې لیدلي او نه غواړي چې تیر وخت بیرته ور وګرځي.
من نه غواړو افغانستان بیا د سیمې د استخباراتو لاسته ولویږي. من نه غواړو هغه څوک چې موږ ورته اسلام ښودل هغه راشي ما ته اسلام وښایي. هغه څوک چې د ډوډۍ خوراک ما ته ورزکه هغه نن ما ته راشي چې ته سم نه او درسې وکړه. دښمن غواړي چې د ډاکټر صاحب د نجیب د وخت تاریخ دلته بیا تکرار کړي، افغانستان نسکور کړي، د موږ ملي امنیتي ځواکونه خراب کړي، ولې دود دا خوب نور اوبو ته تیر کړي.
ولسی خلک داسې مهال له ښکېلو اړخونو د اوربند غوښتنه کوي چې له شاوخوا یو کال راهیسې افغان حکومت او وسلوال طالبان د بین الافغاني خبرو میز ته کښېني او پاسي چې ورسره د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د جګړې ډګر لا تود شوی دی.
په کونړ کې هم نن یو شمېر دیني عالمانو په جنگ کې له ښکېلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه وکړه. دوی نن سهار په مرکز اسدآباد کې لاریون وکړ او ویل چې روژه د رحمت، سولې او مغفرت میاشت ده، نو باید په دې میاشت کې سوله وشي.
لاریون کوونکو د جنگ او افغان وژنې خلاف د سولې او اوربند په ملاتړ شعارونه ورکړل. د لاریون ترتیب کوونکي او د ارشاد حج او اوقافو رئیس مولوی نور المعبود احساس په خپلو خبرو کې وویل روژه د رحمتونو، مغفرت، ترحم او سولې میاشت ده، نو په جنگ کې له ټولو ښکېلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه کوي. لارینوالو ویل دوی نور له جنگونو، وژنو، ویرونو او جنازو ستړي شوي، د تلپاتې سولې او امن تږي دي، نو په کار ده چې افغان حکومت او وسلوال طالبان له خپلو شخصي غوښتنو او ګټو تیر شي او په ګډه جنگ تا د پای ټکی کیږي. مولوی محمد خطاب:
رمضان المبارک میں سره اغلا من کوټول او خونو باندې او کوټول تنظیمونو او کوټول د افغانستان په ډلو باندې چې په هر ډول او په هر تنظیم کې کار کوي، د یو افغانیت د نوم له استفاده او د اسلام د نوم له استفاده او په دې میاشت کې د سول هوتی او یې تو اول د بند کړي.
په کونړ کې په داسې حال کې یو شمیر دینی عالمان په جنگ کې لخکیل خواو د اوربند اصول غوښتنه کوي چې په هیواد کې جګړې زور اخسته، د جنگ د زیاتېدو ترڅنګ د افغان سولې لپاره د ترکیې په استنبول کې جوړېدونکي غونډې لپاره هم طالبان او هم افغان حکومت چمتواله نیسي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نن د اپریل 12 نیټه فضا ته د انسان د ختلو نړیواله ورځ ده. په 1968 میلادي کال کې روسی یوری گاگارین د نړۍ لومړنی کس و چې فضا ته سفر وکړ، خو په 1983 میلادي کال کې عبدالحد مومند د لومړني افغان په توګه فضا ته ولاړ او له هغه ځایه یې د افغانستان عکسونه واخیستل او ځان سره یې هیواد ته راوړل. په دې راپور کې د عبدالحد مومند هڅو ته کتنه شوې.
د 1983 میلادي کال د اگست 9 نیټه او د سهار نږدې 4 بجې دي چې د قزاقستان له بایکانور هوایي فضایي اډې نه یوې بیړۍ د فضا پر لور حرکت وکړ. په دې فضایي بیړۍ کې لومړنی افغان ستورمزلی عبدالحد مومند سپور دی، غواړي چې په فضا کې د روسي له فضایي تمځای میر سره یو ځای شي او هلته له دوو نورو ستورمزلو سره په خپل پوهنیزه او څېړنیزه پروژه پیل وکړي. ښاغلی مومند ویلي و چې فضا ته سفر یې 8 ورځې او 6 شپې 7:26 وخت ونیوه او په دې موده کې ورسپارل شوی ماموریت سرته ورساوه. د قانونو اوبو زلزلې پیژندنې او ځمکپوهنې په برخه کې د څېړنو لپاره د افغان خاورې عکاسي کول یې مهمې دندې وي. د عبدالحد مومند د فضایي سفر دا شیبي هغه مهال افغانانو د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون پر شیشه لیدلې. د افغانستان د وخت ولسمشر نجیب الله ورسره له کابله ټلیفوني خبرې وکړي او هیله یې وښوده چې کاشکې د هم کولای شوی له فضا څخه افغانستان وویني. ښاغلی مومند له فضا نه ولسمشر نجیب الله ته ډاډ ورکړ چې ورکړل شوی ماموریت به په بریالي ډول اثر ته ورسوي. نن د اپریل 12 فضا ته د ختلو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په 1968 میلادي کال کې روسی یوری گاگارین د نړۍ لومړنی کس و چې فضا ته سفر وکړ، هغه وخت عبدالحد مومند 3 کلن و. له دې وروسته په کال 1989 کې امریکایي نیل آرمسترانګ لومړی کس و چې سپوږمۍ کې پیاده شو. هغه په سپوږمۍ کې له قدم ایښودلو سره یو مشهوره جمله وویله: دا د انسان لپاره یو کوچنی قدم دی، خو د بشریت لپاره یو ستر ګام دی. خای هغه مهال دا د خلکو په ځانګړي ډول د افغانانو لپاره له تصور لري او د نه منلو خبره وه، خو افغان عبدالحد مومند د افغانانو دا تصورات په رښتینولۍ بدل کړل. ښاغلی مومند هغه مهال نړیوال شهرت پیدا کړل او په کور دننه په اتل بدل شو. کابل ته د راتګ پر مهال یې خلکو توت هرکلی وکړ. عبدالحد مومند ویلي و کله چې فضا ته ورسید زمکه ته یو نظر وکړ او لزان سره یو ویل چې دا ستوره زموږ ګټ کور دی او باید موږ یې له یو بل سره څنګ په څنګ ساتنه وکړو او په آرامۍ پکې ژوند وکړو.
فضا ته د انسان د خطو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان ستورمزلی عبدالحد مومند هڅو ته کتنه وه. د عبدالحد مومند میرمن بی بی ګل کریم مومند نن د ازادۍ راډیو په یو پروګرام کې خپل هغه احساس بیان کړ چې فضا ته د ښاغلی مومند د تلو په ورځو کې درلوده.
دا یو ډیر د خوشحالۍ او فخر احساس هم وو او په څنګ کې د معلومداره داسې د اندېښنې او ډار احساس هم ورسره نښتی و، ځکه چې لدی سره معلومه ده چې هر وخت خطر او د سر خطر تړلې ده. دا پروازونه هیڅ وخت به خطر نه دي او همدارنګه چې دی هم په دې پرواز کې هغه هیوادوال چې په دې برخه کې علاقه لري اتمن به هغوی خبر وي چې د دوی د یو سخت خطر سره مخامخ شو. سلسله وساته اضافه باید د ځمکې شاوخوا راګرځېدلې وای. هم مې فخر پې کوم او هم مې فخر پې کوو او هم په څنګ کې د یو ډېر سخت ډار او وحشت سره یو ځای و. ده
د میرمن بیبي ګل کریم مومند بشپړه مرکه د مخکښو ښځو په اونیز پروګرام کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمنو اوریدونکو، له دې سره د خبرې مجلې پای ته رسیدو. یو بل نیم ساعت خبرې مجله د ازادي راډیو د خبرونو تر پایه لرو چې سلطان محمد سروري وړاندې کړي.